دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د سپټمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د بلوچستان د زلزلې په سواد کې له ناروغي څخه د مړینې په کوټه کې د ډاکټرانو د تشتونی او ورسره به د پولیو په حق کې د علماو د فتوا سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم واوري. خپل لمړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرې نهې په ورځ په بلوچستان کې د راغلي زلزلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 355 ته رسېدلې. د ولس د پیاوړتیا په نوم یو سیاسي حرکت وایي ډېر ژر به د ولسمشر کرزي مشر ورور قیوم کرزی د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امیدوار په توګه معرفي کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په امریکا کې په یوه مرکه کې ویلي چې هیله مند دی چې لږ تر لږه د دریو نه تر شپږو میاشتو کې به د ایران د لانجمن نیټورک پروګرام په اړه نړیوالو قوتونو سره یوې پریکړې ته ورسېږي. اوسم تفصیل. د پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرې نهې په ورځ په بلوچستان کې د راغلي زلزلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 355 ته رسېدلې ده. د صوبایي حکومت ویان جان بلیدین نن مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د 311 کسانو تعلق له اواران او 440 له ضلع کیچ سره دی. په ریکټسټر باندې دغه د زلزلې شدت 0.5 اواران کې چخوزدار گوادر خاران پنجګور او چاغي هغه زلې دي چې سخت ځپل سوي دي. د بلوچستان حکومت ویان جان بلیدی د زلزلې ځپلو د مرستو پاړه تیر شپې یو خبر کانفرنس وویل چې پرون لکوټي د امدادي سامان ټرکونه لېږل سوي خو زیاتوي د غصه متلاره اوجده ده نو دغه سامان بنن رسیږي. بلخوا په اسلام آباد کې د مشال خبريال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د افتونو د مبارزې کمی ادارې د مشر پر هلیکاپټرو د راکټونو حمله سوي خو هیڅ مرګ ژوبلا نه درامسته سوي. د حمله نن سوي ده. تیر کال د طالبان لخوا په ډزو وشتل سوي د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو ملال یوسفزي ویلي چې تعلیم او د امن خبرې اترې د جنگ ختمولو لارې دي. نوموړي ته پروند په نیویارک کې د کلینټن ګلوبل سټیزنز ایوارډ ورکړل شو. د وینا پر وخت دې زیاته کړه چې هله منله زموږه حکومتونه به دا خبره احساس کړي چې جنگ په جنگ نه بلکې د امن د خبرو اترو او تعلیم د لارې ختمې د لایسي. ملاله یوسفزی وایي موږ په حکومتونو او اړوند خلکو ژغ کوو چې تاسو په شام، افغانستان او پاکستان کې امن غواړي، که تاسو جنگ ختمول غواړي، که تاسو د جنگ خلاف جنگ کول غواړي، نو بیا هلته د توپکونو پر ځای کتابونه ورولېږئ، د ټینکونو پر ځای قلمونه ولېږئ او د فوجانو پر ځای استادان ولېږئ. ملالی یوسفزی زیاته کړه چې اوس هم په ټوله نړۍ کې ښځو ته د انسان په توګه نه قبلېږي او له دوی سره ناانصافي او نابرابري کېږي. د ولس د پیاوړتیا په نوم یو سیاسي حرکت وایي ډېر ژر به د ولسمشر کرزي مشر ورور قیوم کرزی د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ته د امیدوار په توګه معرفي کړي. د دغه بهیر یو مهم غړي محمود کرزی له مشال ریډیو سره په خبرې کې ویل د قیوم کرزی د مرستیالانو د انتخاب په سر خبرې روانې دي او ډېر ژر به قیوم کرزی د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم د کاندید په توګه ثبت کړي. وبخشي په غلطي سره مو د دغه واوریدي یو غلط کلیپ مو واوریدي. تر دې مخکې مې اتلي ملي ائتلاف ویلو چې ډاکټر عبدالله په نږدې ورځو کې خپل امیدواري اعلان کړي. ملي ائتلاف ویلي یو انتخاب دا دی چې د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال او محمد محقق د نوموړي د مرستیالانو په توګه غوره سي. د افغانستان د خوست د اسماعیل خیلو او مندروزی ولسوالیو د ملي امنیت مشر محبت چا په یو بمی چاودنې کې وژل شوی دی. د اسماعیل خیلو او مندروزی ولسوالی محمد یونس ادران مشال لري ټول د ملي امنیت مشر مدیر له کوره دفتر تروانو چنن سهار 0 بجې په بمی چاودنې کې وژل شو. همدارنګ ورور یې چې د ساتونکو یو ټپی شوی چې روغتیاي حالت یې نازک دی. طالب وایان زبی الله مجاهد مشال لري ته د ټلیفون د لارې د پیښې زموږه قبول کړي. ځای خلک وایي د مدیر محبت چا پلار هم څوکاله وړاندې په سوالو وژلی وو. اصاف ځواکونه وایي چې د افغانستان په خدیج کې د دوی یو سرتیری وژل شوی. اصاف ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اصاف ځواکونو دا سرتیری نن هغه مهال د افغانستان په خدیج کې ووژل شو چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفارم کې یو تن پرې ډزې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې حمله کوونکي هم د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې په یو مرکه کې ویلي چې هلمندې چې لښ تر لږه درې وزخه تر شپږو میاشتو کې به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه نړیوالو قوتونو سره کمې پریکړې ته ورسیږي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د روحانی لخلي وایي چې د هغه خواهش دی چې دا په درېو میاشتو کې وسی، خو زیاتوي چې شپږ میاشتې به هم شي وي. هغه زیاته کړه چې دا کار به میاشتې واخلي نه چې کلونه، او د دې پریکړې سرته رسولو لپاره ورته د ایران د ستر مذهبي رهنما آیت الله علي خامنئی مکمل تایید حاصل دی. د روحانی د خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې به نن په نیویارک کې کېږي. تمه کېږي چې په دې خبرو کې به د ایران وزیر خارجه او د امریکا وزیر خارجه جان کیری برخه اخلي. اورسته خبر ده چې د شام بشار الاسد وای او سی هم د امریکا لخوا پر هیواد برید کېدلای سي. سربیره پر دې چې د نړیوالو ترڅار لاندې د د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د لمنځولو پر منصوبه کار روان دی. د وینزویلا له ټلویزیون سره د خبرو په وخت د کوریا، لبنان، سومالی، افغانستان او عراق ذکر کول سره نوموړي وویل چې د امریکا پالیسي له یوه یرغل بل یرغل ته تلل دي. اسد زیاته کړه امریکا دا ځل د کیمیاوي وسلې پلمه استعمالوي او بل ځل به بیا له یو بلې پلمې کار اخلي. خو البته نوموړي وویل چې شام د امریکا او روس ترمنځ سوي تړون له مخې اوس هم د کیمیاوي وسلو پر ضد سوي پریکړې تجمن دي او په عملي کېدو کې هیڅ ډول خنډونه نه ویني. خو بشار الاسد وویل داسې امکان شته چې ترګر چې د رژیم د لفظ د باغیانو لپاره استعمالوي به نړیوال کارپوهان ځینو سیمو ته تلو ته پرې نه ږدي. خبرونه پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري.
په بلوچستان کې د نهه د ورځې زوروري زلزلې تر درې نیم سوه زیات کسان مړه کړي دي. د واران زلې یو استوګن وایي ټول کورونه نړېدلي او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بل خو د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ډینګي د ماشو ناروغي څلور نور کسان مړه کړي دي. د ځای هسپتال وایاند وایي په سلګونه ناروغان تر درملنې لاندې دي. په پېښور کې عالمانو ویلي د پولیو څاڅکي د اسلام په ضد نه دي، بل ډول دا د ماشومانو لپاره ډېر ګټورې دي.
دالمی دیوبند فتوا پہ راغلی دا اعظم دالمی حقانی او یادم چنور غر غر مداری ټول فتاوا جات پدی باندې راغلی نی چدی قطرو کې داسی زرناک شی نشتا او دار ماشومان د پاره ډیر زیات ضروری دی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري چټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د نهه په مازګری وی زوروري زلزلې د بلوچستان بیلابیل سیمه لرزولې دي چې شدت یې د ریختر سکیل په اندازه 0.5 بلل سوی او په نتیجه کې د دې سبې په جنوبي او د جنوب لویدیځي بلوچستان سیمو کې تر دې د عمل شتر لږه درې نیم سو کسان مړ سوی او په لسګونه نور ټپیان سوی دي. زلزلې تر ټولو زیات زیان په ضلع واران کې اړولې دي. په دې اړه د تازه حال شریکو لپاره دا اوس مرسته د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون پر لیکه دي. خدای نور ناصر، د زلزلې ورستي حال کرا کړی چې تر څو مرګ جوړ لړولې ده او مرستندوی هلې ځلې یا مرستندوی کارونه په څه حالت کې دي؟
مننه. اعظمي د زلزلې تر اوسه پورې لا هم د صوبای چارواکو په خبره باندې هغه وایي چې د وجل د ملوثر یو شمېر په زلزله کې لا هم هغه درې سوه پنځه دوی تایید کوي او د ژوبل سوي شمېر په دې کې شپږ سوه یوولس شپږ سوه نولس بخښي یادوي. په دې سره همهوس نیم ساعت مخکې د بلوچستان اسمبلۍ غونډه پیل شوه چې په هغه کې په زلزله ځپلو په زلزله کې چې کوم کسان مړه شوي وو د هغوی لپاره فاتحه وشوه او هم ورسره د خیبر پښتونخوا په چارچ باندې په کلیسا باندې چې کوم عمله شوی وه د هغه لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړی سو په داسې په غونډه کې. په دې سره به اوس د پاکستان وخت شپږ بجې باندې د بلوچستان حکومت ویاند جان محمد بلیری شهر ته زما خبرې شوې هغه وایي چې شپږ بجې به دی بیا هم خبري غونډه کې او په هغه کې به بیا نور معلومات له رسنیو سره شریکوي. له دې سره بیا اوس شېبه وروسته بیا هم د قدرتي امتونو د مبارزه لپاره صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای چې کوم مشر دی حافظ باسط هغه به اوس شبه وروسته له خبرونو سره خبرې کوي خبرې غونډه کوي نو بیا چې د هغوی خبرې غونډې دا خبرې وشي تر هغه وروسته بیا معلومېږي چې په آیا په دې کې د مرتبې شمېر زیات شوی دی او هغه به وروسته معلومېږي تر اوسه پورې چې لکه ما چې وویل د صوبایي حکومت لخوا او د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې لا هم د مړو شمېر د 355 دی.
خدانور نصر د مرستو پاړه که تازه حال زمر سره شریک کی چې د چا لخوا مرستي ورکول کیږي او آیا خلک ورسخه مطمئن دي د مرستو څخه نه؟
که څه هم صوبایي حکومت ما مخکې مو ویل چې هغه وایي چې د دوی ډلې د ډلې هلته رسېدلې دي او د دې سره د صوبایي حکومت ویان د جان محمد بلدي مشاور راډیو ته وویل چې له ایران څخه او همدغسې له ترکیه څخه له نورو یو شمېر هېوادونو سره چې له هغه سره امریکا هم دا یاده کړه چې د هغوی لخوا ورته وار له مخه ویل شوي دي چې که مرستو ضرورت وي نو دوی یاسي هو ورته ووایي نو دوی به ورسره مرسته وکړي. خو د دې په خبره باندې چې د صوبایي حکومت غونډه به کېږي چې کله وزیر الله بلوچستان راورسېږي وزیر الله بلوچستان چې د لندن په سرکاري دوره و د شپې جان احمد بلدي مشال راډیو ته وویل چې دغه سرکاري دوره یې ملتوي کړې مختصر کړې ده او هم نن به پاکستان ته رارسېږي. د بلدي په خبره چې کله وزیر الله پاکې ته راورسېږي تر هغه وروسته به کېږي یو اعلان کوي چې د هغه کې به دوی به کېدلی شي له ملکي او نړیوالو چې کوم غیر دولتي موسسې د هغوی څخه د امداد غوښتنه وکړي.
ډېر مننه خدای نور نصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې په بلوچستان کې زلزلې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او همدارس ډیرو کورونو ته زیان رسولی دي. زموږ همکار ګلیاز د زلزلې په نتیجه کې تر ټولو زیات ځپل شوي سیمې اواران ضلع کې له خلکو سره خبرې کړي او د سو زیانونو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د ستمبر په 14مه نیټه د 8.8 ریکټر سکیر زلزلې اواران ضلع تر ټولو زیاته متاثره کړې ده. اواران ضلع آبادی شاوخوا 1,80,000 ده. په دغه ضلع کې 3 تحصیلونه دي او 8 یونین کونسل دي. په دې ضلع کې زیاتره کچا آبادی دي. د زلزلې په نتیجه کې په دغه ضلع کې د سلګونو کسانو د مرګ او ژوبلې اطلاع دي. په اواران ضلع کې یو سماجي کارکونکي زاهد بلوچ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې ضلع ټولو ودانو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی.
په متاثره شوو سیمو کې ډنډار، بشګور، بالار، بغدادی، د اواران ټاون، هر بازار، لواج، اولی آباد، بیا تحصیل مشکی، په دغه تحصیل کې ګوجر، لقت آباد هم شامل دي. ما سره کوم معلومات دي د هغې تر مخه د مړو شمېره د زرو نه زیاته ده. دلته دا ویره هم څرګندېږي چې د مړو شمېره زیاتېدای شي. په مشکی کې تر اوسه پورې امدادي کارونه نه دي شروع شوي.
سماجی کارکونکو زاهد بلوچ زیاته کړه چې په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبل شمېره مختلفه ده. په گشکور سیمه کې 15، په بالار کې 1-2 کسان مړ شوي دي او د نورو سیمو کې د مواصلاتو نظام ګډوډ شوی دی، نو ځکه د دغه سیمو نه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. بلخوا د اواران د کالج پرنسپل پروفیسر احمد حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې د زلزلې له کبله شوي تباهۍ په اړه ویل:
په مختلفو کلو کې ډېره زیاته تباهۍ شوي ده. کچه ودانۍ ړنګې شوي دي. که څه هم امدادي کارونه روان دي خو خلکو ته امداد نه رسیږي. په اواران ضلع کې خلک وږي تږي امداد ته سترګې په لار دي. زموږ د کالج ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی او د کالج د لیبارټری د دیوالونو کې درزونه راغلي دي.
پروفیسر احمد حسین د اواران ضلع ځینې سیمو ته پخپل ورغلي او د سترګو لیدلې حال یې له مشال رادیو سره شریک کړي.
ما
دا وکتل چې د کچه کورونو ټول دیوالونه غورځېدلي دي. په دې کې زیاتره خلک هم مړه شوي دي. زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته هم تللی یم او په لاباد علاقه کې ټول کورونه ړنګ شوي دي. د دې علاقې په یو کلي کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګ لرو پرتو کلو کې صورتحال بیا ډېر زیات مختلف دی.
د پروفیسر احمد حسین په وینا د اواران ضلع مشکی، مالار، پشګور او لباد کلی کې ډیره زیاته تباہی شوې ده او د مړو شمېره هم ډیره زیاته ده. بیا د اواران یو اوسیدونکي محمد رمضان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د اواران ضلع تر 80,000 نه زیات کورونه تباہ شوې دي.
په اواران کې زما کور دی. که څه هم په دې ښار کې مرګ ژوبله کمه شوې ده خو کورونو ته ډیر زیان رسېدلی دی. زما خپل کور د اوسېدو قابل نه دی. زما د کور په دیوالونو کې لوی درزونه راغلي دي. د ښار یو کور هم داسې نه دی چې زیان ورته نه دی رسېدلی. بلخوا په ضلع کې کچه کورونه بیخي له منځه تللي دي.
د اواران اوسیدونکو محمد رمضان زیاته کړه چې په یاد ضلع کې تر 90% نه زیاتې ودانې تباه شوې دي. د ده په وینا امدادي کارونه د نش برابر دي. په دې رسو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې لخوا سه امدادي سامان د غزلې ته لیږل شوی بو، خو مقامي خلکو شکایت کړي چې دا ناکافي وو. د اواران ضلع اوسیدونکو د مشال لړیو د لارې حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې په یاد سیمه کې د اوبو او د سر د پټولو شیزونو ډیر زیات ضرورت دی. سماجي کارکوونکي زاهد بلوچ وایي چې د زپل شو سیمو خلکو ته امداد نه دی رسېدلی. نوموړي د ضرورت د شیزونو په اړه زیاته کړه.
د خلکو ضرورتو کې خوراک، اوبو او ارزي سرپناه ده چې څرنګه ممکن وي دغه خلکو ته دا امداد ورسول شي. دلته د اوبو ټولې وسیلې د لمنځه تللې دي، نو ځکه د سکلو اوبو ډیر زیات ضرورت دی.
په اواران ضلع کې د امدادي کارونو په اړه مو چې کله حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، نو زیاتره چارواکي په غونډو کې مصروف وو. خو د پاکستان د رسنو تر مخه په یاد سیمه کې فوج او نور مقامي مرستندوی ادارو کارونه پیل کړي دي.
ګلایزو چې د بلوچستان صوبې د اواران ضلع له زلزلځپلو خلکو سره خبرې کړې وې او تاسو ته د دوی د مشکلاتو په اړه راپور واوروي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ډنګي ماشلوجي د خلکو د ناروغ کې دوه لړۍ دوام لري. په سیدو شریف کې د حکومتي روغتون ډاکټران وایي د ډنګي تبلوجي د سیمې څلور نور کسان مړ شوي دي چې دا ډول د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 25 رسیدلی دي. بلخوا په سلګونه مریضان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه نور حال سواد څخه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سواد کې د تیرې میاشتې راسې د ډینګي ماشي چې چلو لوجې د رنځورانو لړۍ روانه ده. د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر واسیل وای چې د چهارشنبې په ورځ څلور نور رنځوران په حق رسیدلی دي چې ورسره د مړو شمېره 25 ته رسیدلی ده.
تر اوسه پورې موږ سره چې 248 مریضان په دا ټیم کې سره داخل دي. په دې کې چې دینو 2900 کسانو علاج شوی دی او کوم کتلې 25 مریضان موږ سره داسې دي چې هیڅ څه پیښې نه دي. روزانه چې موږ ته اوپیډي ته زر نه زیات 1900 کسان د دین په باره کې راځي. اگر چې ټولو ته ډنګ نه خو دې پر موږ ټیسټ ورته کوي او سلسله پر مریضان روزانه موږ سره داخله کیږي. څه خاص کمی خلل نه کوي، خو باید موسم هم ګرم دی لږی ځکه چې کوم فلو چې کوم روانه ده
ماشی د چچلو نه بچ کېدو په اړه ډاکټر واسیل زیاتوي.
ماشومان ته لوی ته پوره جامع اغوستل پکار دي.
ډاکټر واسیل زیاتوي چې په کورونو کې داسې برسېره پاکې اوبه دې نه پرېږدي کوم کې چې دغه ماشی اگۍ اچوي او نور ماشی ترې پیدا کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له سواد څخه ځو د پېښور پر لور. د پېښور په یوه مدرسه کې نن د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو، ډاکټرانو، د صحت نړیوالي او صوبایي محکمو چارواکو د پولیو د رنځ د مخنیوي لپاره یو غونډه وکړه چې په کې دینی عالمانو د پولیو علاج یو شرعي عمل وګڼي او د پولیو څاڅکي ورکول یې د خیر کار وګڼي. په دې اړه له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راپور کوي.
پېښور باړهګېټ مدرسه تعلیم القرآن کې د پولیو د مخنیوي لپاره دغه غونډه وشوه چې پکې د هر مسلک سره تعلق لرونکي دینی عالمانو، ډاکټرانو، د یونیسف چارواکو او ګڼ شمېر دینی علم زده کوونکو ګډون وکړلو. په خبرو کې دغه دینی عالمانو په مقامي عالمانو باندې زور راوړ چې د هر مسلک سره تعلق لرونکو عالمانو فتوی په دې حق د موجود دي او خپل خطبو او تقریرونو کې د اولس په دې خبر کړي چې د ناروغۍ علاج کول شرعي عمل دی او د پولیو علاج کې هیڅ بدیت نشته. دینی عالم غلام رسول حقانی په دې باب لوای:
زمونږه دا هدایت دي او وخت په وخت هغه ته دا هدایت جاری کیږي چې هغه په خپل جماعتونو کې یا په نورو مجالسو کې یاداسي چې نور تقریبات مثلا جنازي وي یا نو د نړۍ کې علما د خپل کردار ادا کوي او د دې په باره کې د آگاهي د عوامو د دې مهلک بيمارۍ نه خبرداري لپاره پوره کوششونه کوي چې خلک د دې مهلک بيمارونو باقي د علما فتواجات موجود دالمي دیوبند فتوا پر راغلي د اعظم دالمي حقانی او یادم چې نور غرغر مداري ټول فتاواجات په دې باندې راغلي دي چې دې قطرو کې داسي زرناک شي نشته او دار ماشومان لپاره ډیر زیات ضروری دي.
د مدرسې مشر قاضي فیاض الرحمن وینا وا چې بازي ملک دشمنه عناصر د پولیو د علاج په ضد باندې افغانې خوروي او باید ولست د دغه خلقونه خبر شي او د پولیو علاج نه کول تخپل بچو او راتلونکي نسل سره زیاتې کول دي.
بازي ساده خلک مختلف قسم افغانې دې باندې اعتماد کی او بیا د انسداد لپاره چې کوم مهم میک مسید په طرف نه حکومت نه په طرف عالمی صحت نه طرف نه دا جاری دا هغه په خلاف بازي حضرات خبرې کی او عوام ایسے هغه نه دوکا خوري او دا خو ضروری دا احتیاطی تدابیر ولی چې دا خو یو پولیو هم فالج شکل دا لیکن کوم حضرات دې کې احتیاطی تدابیر نه کوي هغه زیاتی کوي خپل ماشومانو سره.
په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د ملګرو ملتونو تنظیم یونیسف چارواکي ډاکټر شمشیر وینا وا چې په ټول پاکستان کې دا وخت یو دیرش د پولیو کیسونه دي چې پکې دیرش کیسونه په پښتنو کې دي.
کل دې وخت کې یو دیرش د پولیو واقعې دي په ټول پاکستان کې. بدقسمتۍ نه دي یو دیرشو کې دیرش واقعې هغه دي چې کوم پښتنو فیمل سره یا پښتو ژبې سره تعلق لري. په دې کې نورلس واقعې په فاټا کې شوې دي او وو واقعې هغه دي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. شپږیش واقعې په یو دیرش کې لا په خیبر پښتونخوا په فاټا کې په شمول دي.
یادونه ولدا چې د کال 2010 راسي یو شمیر د پولیسو ساسکو ورکونکو باندې د کمپاین دوران د نامعلوم وسلو لخوا بردونه او ډزې کیږي چې پکې یو شمیر وجل شوي هم دي. دینی عالم غلام رسول حقانی وایي چې پولیسو ساسکو ورکونکو باندې بردونه کول او د دوی وجل ټول عالمان دا غندي او دا یو غلط کار دی.
یقینا چې پولیسو ورکر سومره دي دا خو د فائدې لپاره کار کوي هم د معاشري خلک دي یا به زمارو یا به ستا یا به زوی یا به خپل نو لهدا هم د معاشري خلک دي. دا غي خلاف چې دا کوم پر تشدد واقعات کیږي موږ یقینا دا غي بالکل مذمت کوو زموږ علماي مذمت کوي زموږ ټولو ادارې دا غي مذمت کوي.
یادونه ولدا چې رسیت محکمه چارواکو وینا وا چې د پولیسو ساسکو نه انکار کوونکې مور پلار کشمیره کې تر ډیره حد کمې راغلې دي او ډیر ضربه د پولیسو پرند باندې قابو عمومي. بلخو ځلې انتظامی وینا وا چې د پولیسو ساسکو ورکوونکې هر کمپاین په وخت په دغه ټیمونو ته په هر ضلع کې پوره پوره امنیت یا سکیورټي ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زمو ژغ له مشال رادیو خوري د مشال رادیو له اړخه د سبانی ځنګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو او واوریدي. اوس زه د خیبر ایجنسی پر لور د قبایلی سیمې د قدرتي آفتونو سره د بمباریزې اداره اف ډی ایم ای وای چې له تیرا میدان څخه د بیکورسو خلکو بیرته تاګ شروع شوی دي او په سلګونو کورنۍ واپس لیدي. خو د تیرا میدان خلک وایي چې په تیرا کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د نشټ پر مهال وسلوالو طالبانو د دې په سلګونو ورونه سوځولې دي او اوس حالت د استوګنې ځایونه نه لري. دوی وایي چې باید حکومت په دې سیمه کې سروي وکړي او دغه سوځول سوي کورونه ورته بیرته جوړ کړي. په دې حق لنور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د قبایلی سیمې د قدرتي افاتونو سره د مبارزه اداره اف ډی ایم وای چې د خیبر جنسای لري پرتی سیمې تیرا میدان نه به کورښو خلکو ستنېدل د رواني میاشتې د 15 نیټې نه پیل شوې دي او تر اوسه خوښه شپږ نیم سو کورنۍ تیرا میدان ته رسولې دي. خود تیرا میدان خلک وای چې د جګړو په محل وسلوالو طالبانو د دوی په سلګونه کورونه سوځولې دي او اوس په تیرا میدان کې د اوسېدو ځایونه او سرپنا نه لري او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له د تیرا میدان نه به کور شو یو تن حاجی غلاف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
ا کورونا سس وزیدل دي او چرته بس دومره یو جوړې پکې پاتې را کنه نور ټول کورونا وزیدل دي. په ولتا تیرو خلکو لید کې سم سہولت نشته. ټول بارانونه شروع دي وسم پرونم باران شوی دی کنه نن اور 2 بجو نه بعد دیلی باران هیڅ سہولت نشته. بس باران نه خلک پراتی ډیر تکلیف دی. شین آسمان دی او د آسمان لاندې نو سوای چا. موږ دا غواړو چې کومه کورونه سوځېدلې دي که نه، هغه کورونه په کار دی چې دا حکومت راله جوړ کړي. که حکومت یې نشي جوړولی، موږ له پیسې راشي، په پیسو په خپله به یې موږ جوړ کړو.
او د تیرا میدان نه بی کوره شوی یو بل تن مسعود پردی هم د خپل کور د جوړولو غوښتنه کوي او وایي
کورونه ټول سوځولي تقریبا په 100% کې نه دي. کورونه سوځېدلي 10% تابې شوي دي که نه، هغه 10% کورونه برانونه خراب کړل. برانونه هلته ډېر زیات کېږي. موږ دا غواړو چې موږ له خپلې روپۍ راکړي، خپل کورونه جوړ کړو. هلته موږ له اوس خېمې نري مېله، او موږ خلک ډېر په تکلیف کې دي. هلته لاړو په کړو باندې چې 5000 روپۍ حکومت خېمې راکوي، نه 5000 روپۍ شته نه خېمې شته. هلته لاړو، هلته ډېر زیات مشکلات دي موږ لپاره.
د تیرا میدان نه بي کوره شوو خلکو د سوځول شوو کورونو د بیا جوړولو په حکلمو چې کله د قبایلي سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
نو موږ بیا حکومت ته پروپوزل سبمټ کړی دی. حکومت ته موږ ورلېږلي چېرې د خلکو کورونه وران شوي دي، او هغې باندې خپلو غټه خرچه راځي. نو لا د حکومت د طرف نه پیسې مسې موږ تنګې راغلي. موږ کوشش روان دی، بالکل روان دی. په باجوړ کې پیسې ورته شوي دي. عموماً کې اوس موږ تقریبا د 1400 کورونو سروې کړي دي، او هغو ته به پیسې ورکوو. ځکه دا اکثر دشي چې که فرض کړئ یا د ډونرز راشي، نو سر ډونرز چې تیار کور راغو، سر ډونرز د روپۍ ورکوو، بالکل به کوو انشاءالله.
یاد دی وی چې د خیبر جنسای په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د روان کال د فبروري په میاشت کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې ترمنځ د خونړیو نخت ورستو ځایي خلکو د غسیمه پریخي وا. خو اوس پوز ادا کوي چې د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، او د تیرا میدان خلک دی بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
پختو وای مشال ریډیو وار
زموږه له مشال ریډیو خاوري. په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې د ماشومانو لپاره د جنسي صحت د پوهې په اړه نصاب تیار کړی دی چې د پاکستان د حکومت او د عالمانو مرسته هم ورسره ده. د ژوند د مختلفو تپو سره تعلق لرونکو کسانو د دې نوي نصاب د پیلولو هرکلی کړی دی او وایي چې په اوسني وخت کې د داسې نصاب ضرورت دی چې ماشومان د بیلابیلو مسلو په اړه خبر کړل سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
یو غیر سرکاري ادارې حیات لایف لاین د پاکستان حکومت او عالمانو په مرسته لسو کالونه تر 45 کاله عمره ماشومانو لپاره د جنسي صحت په اړه په وړومبي ځل نصاب تیار کړی دی. کم مقصد چې ماشومانو ته د جنسي صحت په اړه رسمي علم ورکول دي. د حیات لایف لاین ویان ناصر غفور د دې نصاب په حق له مشال ریډیو ته وویل چې یو لوی طریقې کار او د درې تحقیقونو نه پس د دوی ادارې دا نصاب تیار کړو.
په دې لړ کې زموږ ادارې مواد تیار کړی دي، او موږ د پاکستان حکومت تعلیمي ادارو سره مفاهمتي یادښتونو باندې هم لاسلیکونه کړي دي. داسې مواد اول نه هم په کتابونو کې شته، خو دا نور چې کوم دي نو موږ به یې بیالوجي، فزیکس او نورو مختلفو کتابونو کې لږ لږ شامل کړو چې ماشوم ته تعلیم هم ترلاسه شي او په هغوی بوج هم رانه شي. نو د حکومت په مرسته به دا په نصاب کې شامل شي.
د لاهور جامعه نعیمیه مشر راغب حسین نعیمی وایي چې دا تعلیم ورکول پکار دی چې ماشومانو ته د ښه او بد پیژندګلو وشي. دی وایي چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې په مدرسو کې هم ماشومانو ته دا تعلیم ورکړی کیږي.
بچے کو اس کی ایج لیمٹ کے اعتبار سے مختلف معاملات سکھائے جانے چاہیے.
ماشوم ته د هغه د عمر په لحاظ مختلف معلوماتو سبق ورکول پکار دی چې ماشوم د وړوکي عمر لکه 15 تر 18 کالو پورې وي. نو هغه ته دا خودل پکار دی چې د ښه او بد احساس سوي. چې لګ نور لوی شي نو هغه ته دا معلومېدل پکار دی چې زبد ځان حفاظت څنګه کوم، او چې لګ نور لوی شي، بالغ شي او بدن کې تبدیلی راځي نو د هغه په اړه ورته مور او پلار لا معلومات ورکول پکار دی، او مور او پلار له دا هم پکار دی چې د دغه اثراتو نه خبر وساتي.
د کراچي سایکایټریک پتال مشر او د نفسیاتو ماهر ډاکټر سید مبین اختر وای چې زمونږ په ټولنه کې د دې په حق له د آگاهې ضرورت دی.
زه د دې په حق یم چې کوم سوالات چې د ماشومانو په ذهنونو کې راځي نو د هغې حوصله افزایی پکار ده، او هغوی چې د کوم سوال تپوس کوي نو د هغوی د عمر مطابق جواب ورکول پکار دي. خو زه ګڼم چې زموږ ټولنه به د دا تسلیم نکړي.
د حیات لایف لاین ویان مطابق د تجربه په توګه د دوی ادارې د کراچۍ په مختلفو سکولونو کې دا نصاب ښودلې دي د کم چې مثبت نتیجې راغلې وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د مازیګر 5:30 بجې سو. لا عبدل کاکر څخه به د مهم خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرې نهې په ورځ په بلوچستان کې راغلي زلزلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 355 ته رسېدلې. د صوبای حکومت ویان جان بلیدین مشال ریډیو ته ویلي په وژل شوو کې 311 کسان په اواران او 34 په کیچ ضلع کې وژل شوي دي. تیر کال د طالبان لخوا په ډزو کې وشتل شوي د خیبر پښتونخوا د سوات اوسېدونکي ملال یوسفزي ویلي چې تعلیم او د امن خبرې اترې د جنګ ختمولو لارې دي. نوموړي ته پرون په نیویارک کې د کلینټن ګلوبل سټیزنز ایوارډ ورکړل شو چې بیا د غونډې ته دا خبرې وکړي. د ولس پیاوړتیا په نوم یو سیاسي حرکت وايي ډېر ژر به د ولسمشر کرزي مشر ورور کریم کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ته د امیدوار په توګه معرفي کړل سي. د دغه بهیر یو مهم غړي محمود کرزی له مشال لیډو څخه خبرو کې ویل د کریم کرزی د مرستیالانو د انتخاب په سر خبرې روانې دي او ډېر ژر به کریم کرزی د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم د کاندید په توګه ثبت کړي. د افغانستان د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو د ملي امنیت مشر محبت چا په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال محمد یونس صدران مشال ریډیو ته وویل چې د ملي امنیت مشر له کوره دفتر ته روانو چې نن سهار 9 بجې په بمی چاودنه کې وژل شو. اسحاف ځواکونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې په یو مرکه کې ویلي چې هلمندي چې لشتر لږه دریو زخات رښپښو میاشتو کې به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه نړیوال کوتونه سره کمی پریکړه ته ورسیږي. د شام بشار الاسد وايي اوس یې هم د امریکا لخوا پر هیواد برید کېدلی سي. سربیره پر دې چې د نړیوالو تر څار لاندې د ده د رژیم لخوا د کیمیايي وسلو منځوړلو په منصوبه کار روان دي.
د مهمو خبرونو لندیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. وسوار سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ګوهاټي دروازې په ګرجګر کې د شوي ځانوژن کې حمله د پلټنو لپاره د اسلام آباد نه راغلي د وفاقي تحقیقاتي ادارې د خصوصي ډلې لخوا ابتدایي رپورت د دغه پیښې مخ بل طرف ته واړولو چې لکه بلې د پیښور پولیسو د تفتیشي افسرانو په کارکردګۍ او رپورت باندې سوالونه راپورته کېدل شروع شو. ادارې وړاندې وایي چې په دې پیښه کې د پیښور پولیسو د کارکردګۍ اندازه مونږ د دینه په خډول لګولې شو چې کله د اسلام آباد نه تحقیقاتي ډله راغله نو د پیښې د ځینې یو آله چې ورته ایم یو وی 2 سټرایکر ویلې شي برامد کړه، کوم چې له درې ورځو راهیسې د پیښور پولیسو ته په نظر نه راتله. د ادارې په وینا کې چې په تیرو وختونو کې داسې قسمه تحقیقات کېدل نو د هرې پیښې ذمہوارو ته به سزا میلاوېدله او دا رنګ به د دې مخنیوي په خشن شوی وو. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د دې دومره پیښونه د پیښور پولیس سبق واخلي او په خپل کارکردګۍ باندې نظرسانی وکړي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې نوی حکومت د امن او ترقۍ پوخ عزم سره راغلی دی او د غرنګي د طالبانو سره د خبرو اترو په غرض ټولګونديزه غونډه هم وکړه او اوس چې وزیر اعظم د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی د پیښور یو بد پیښه هم رامنځته شوه چې ورسره حکومت په دې مجبور شو چې د طالبانو سره د خبرو خبرو اترو په فیصله نظر ثانی وکړي. اداري وایي چې د امن د پاره د پاکستان ټول کوششونه د ستایلو وړ دي، او لکه څنګه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نړیوالې ورورولۍ مرسته کړې ده، یا یې د امن په خاطر بعضي بندیوان افغان طالبان خوشي کړه، خو بیا هم پاکستان په خپل د ستونزو سره مخ دی او دا اوس پاکستان د یو سخت وخت نه تیریږي. اداري اخیر کې لیکي چې پاکستان له هند او افغانستان په ګډون ټولې نړۍ سره په تعلقاتو او په خپلو پالیسو نظر اچول پکار دي، او چرته چې د بدلون ضرورت وي هغه دی وکړي، او بل دا چې کوم خلک بی ګناه خلک وژني او د امن مذاکرات او لوزنامو باوجود د پوځیانو سرونه پرې کوي، هغوی سره باید چې خبرې ونه کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې غیرجا په پاکستان کې تر ټولو زړه عبادت خانه و، او د دې پیښې نه وړاندې ډیر کم خلک په دې خبر وو چې د قبایلي سیمو او افغانستان د پولې نه د سو میلو په فاصله دومره لویا غیرجا شته. دا چرچ چې په 1383 کال کې د برتانوي راج په وخت کې جوړ شوی، نقشه یې تر ډیره حده د جماعت په شان ده، خو اوس پکې د دغه چاودنې له وجې یو شمېر داغونه جوړ شوي دي، او پکې په دومره ګڼ شمېر کې د عیسایانو وجنې په وجه به یې خلک ټول عمر یاد ساتي. خو مجله لیکي چې په پاکستان کې عیسایان یوازنی خلک نه دي چې وسلوالې په نخه کوي، بلکې تر دې دمه په شیعهګانو اوه اویا حملې شوي چې په کې شپږ سوه پنځه دېرش شیعهګان وژل شوي دي. پاکستاني طالبان او د دوی پلوي وسلواله ډله لشکر جنګوي د شیعهګانو د وژنو ذمواري مني. دا راز وخت په وخت د احمدي فرقې خلک هم د ترهګرۍ ښکار کیږي، او د ریپورټونو تر مخه اکثره هندوان هم د مذهبي تشدد لویرې د پاکستان نه هند ته کډی کوي. خو د مجلې په وینا تر دې دمه وسلوالو تر ټولو ډیر ځاني تاوان د سنی مسلک اکثریتي فرقې ته رسولې ده، چې پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه د سرګندونو له وجې وجل شوی، او د جنکو لپاره د تعلیم د حق غوښتونکې ملاله یوسفزۍ باندې هم مرګونه وسلوال برید شوی وو. دا راز په زرګونو قبایلي مشران او سیاسي خلک هم وجلی دي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې هزاره مشر محمد محقق د پارلماني چوکۍ نه استعفا ورکړې او غواړي چې د هیواد پر راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د نائب صدر لپاره د امیدوار په حیث برخه واخلي. د انتخاباتو لپاره به د نامزدګۍ کاغذونه د راتلونکي میاشتې تر شپږمې نیټې پورې جمع کولی شي، چې پکې د آئین تر مخه موجوده ولسمشر حامد کرزی برخه نشي اخیستلې. مجله لیکي د افغانستان د انتخاباتو چارواکي اندېښنه لري چې کېدای شي طالبان د انتخاباتو او جمهوري عمل د ناکامه کولو هڅه وکړي. که څه هم ولسمشر کرزی په ډاګه د کوم امیدوار ملاتړ نه دی اعلان کړی، خو ویلي یې دي چې عبدالرسول سیاف، وزیر خارجه زلمی رسول، او په هیواد کې د انتقالي عمل سلاحکار اشرف غنی ممکنه امیدواران کېدلی شي. په ممکنه امیدوارانو کې د حامد کرزی ورور قیوم کرزی هم شامل دی. مجله لیکي چې ولسمشر حامد کرزی په دې انتخاباتو کې د کوم امیدوار ملاتړ وکړي، نو هغه ته به د افغان حکومت مرستې ترلاسه شي، چې په واضح توګه به د بریا جوګوي. همدې ته په کتو سره زیاتره سیاستوال اندېښنه لري چې که داسې وشي، نو دا انتخابات به د 2009 کال نه هم ډېر متنازع او غیر منصفانه وي. په هغه انتخاباتو کې آزاد مبصرینو کرزی ته اچول شوي په لکونو ووټونه جعلي ګرځولي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ورسته له هغه چې د ایران یو ولسمشر په امریکا کې وویل د ټیمی لانجې د حل لپاره به په کلونو کې نه بلکې په میاشتو کې راووزي، امریکا هم اوس وایي چې دوی به د دې خبرې جاج اخلي چې ایران د دې ستونزې د سفارتکارۍ د لارې په حل کولو کې څومره دلچسپي لري. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور تیار کړی چې نجیب امیر تاسو ته اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې په یو نوې مرکه کې ویلي هغه هیله مند دی چې د نړۍ سره د ایران اټومي کشاله به د دریو نه نیولې د شپږو میاشتو په موده کې هواره شي. نوموړي واشنگټن پوسټ ته ویلي دا مسله په دریو میاشتو کې هم هوارېدای شي، خو که شپږ میاشتې وخت ورکړل شو نو دا به ډېره ښه وي. د دراز ویل دا کار به په میاشتو کې ترسره شي نه په کلونو کې. روحانی زیاته کړه د ایران ستر پېشوا ایت الله علی خامنائی د ته پوره اختیار ورکړی چې د ایټمی مسلې خبرې نهایی کړي. د روحانی خبرې په داسې وخت کې خبرې شوې چې د زیارت په ورځ په نیویارک کې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه نړیوال مشران بحث کوي. په دغو خبرو کې د ایران نمائندګي د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف او د امریکا نمائندګي د هغه امریکایي سیال جان کیری کوي. په 1990 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب د راتګ نه پس به دا لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو د دې کچې لوړ پوړي چارواکي د یو بل سره ویني. دواړه مشران به د ملګرو ملتونو په یوه مهمه غونډه کې هم ګډون کوي. د دې غونډې مشري به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشره کیترین اشتن کوي. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو او د امریکې د بندیزونو په وجه په ایراني اقتصاد او د ولسي کسانو په ژوند د بدو اغیزو په اړه معلومات ورکړل. د بندیزونو وروسته لاغې پر ایران ولګول شول چې دوی د یورانیمو د بډایه کولو څخه د لاس اخیستونه انکار وکړ. که یورانیم بډایه کړی شي نو د انرژۍ جوړولو وسیله هم ګرځي، خو په ایټمي وسلو کې هم استعمالېدای شي. ایران وایي دا د دوی حق دی چې د انرژۍ د حصول لپاره یورانیم بډایه کړي، خو د دې خبرې نه انکار کوي چې ګواکې دوی ایټمي وسلې جوړوي. د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا پر مهال د امریکې ولسمشر باراک اوباما وویل دوی د ایران د سفارتکارۍ د وړاندیز جاج اخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل،
هغه څه چې موږ د ولسمشر روحاني څخه واورېدل زما په اند د دې مهمې لانجې د هوارولو په لاره کې دلچسپي ښکاره کوي. موږ علاقه لرو چې د ایران د ژمنو ازموینه وکړو او وګورو چې ایران د دې ستونزې د سفارتکارۍ د لارې په حل کې څومره ژمن دی.
In resolving this conflict diplomatically.
راپورونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته آماده شوی چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په حاشیه کې د خپل ایراني انډول حسن روحاني سره وګوري، خو امریکایي چارواکي وایي د موضوع د پیچلتیا له امله ایران له دې خبرې نه په شا شو. روحاني د ایران نسبتا معتدل کس ګڼل کیږي چې په تیر جون میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د امریکا حکومت غواړي چې له افغانستان سره امنیتي تړون د راتلونکي کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې وکړي. امریکا پر افغانستان ټینګار کوي چې خود دې د روان کال د اکتوبر تر میاشتې دا تړون لاسلیک کړي، کنه نو ټول امریکایي پوځیان به له هیواده ووزي. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ډی پی ای لیکي د تړون ژر تر ژره کولو خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د سه شنبه پر ورځ کړی ده. لدې تړون سره به امریکا ته د قانوني جواز په لاس ورشي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي. لدې سره به د امریکا او ناتو پوځي پلان نیونکو ته دا موقع هم په لاس ورشي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر تیار کړي. جیمز ډابنز په نیویارک کې د اروپایي هیوادونو خبریالانو ته وویل دوی فکر کوي چې دا تړون به تر اکتوبر پورې وشي. دوی ویل تر اکتوبر وروسته به په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره سیاسي کمپین هم ګرم شي. ډابنز ویل دوی نه غواړي چې د امنیتي تړون موضوع د انتخاباتي کمپین پر وخت لانجمنه موضوع وګرځي. د دې خبره دوی غواړي چې دا تړون وشي او کمپین په دې ډول وشي چې د افغانستان د راتلونکي او لنډيوال ټولنې سره د افغانستان د اړیکو پس منظر روښانه وي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن روانه میاشت د نوماندانو د رجستریشن عمل پیل کړی دی. ولسمشریز انتخابات به د اپریل په میاشت کې کیږي. تر اوسه یوازې یو کس اراده ښودلې ده چې انتخاباتو ته به درېږي، خو ښکاري ده چې په راتلونکو یو څو ورځو کې ډېر کسان ځانونه نوماند کاندي. د نوماندۍ رجستریشن د اکتوبر پر شپږمه پای ته رسي. افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا ویلي دي چې دی د امنیتي تړون لاسلیک کولو لپاره په بیړه کې نه دی. د ویلي امریکا راتلونکی کال تر دوه وروسته له بل ولسمشر سره هم په دې اړه خبرې اترې کولای شي. کرزی وایي دا تړون باید د افغانستان سیاستوالان، قومي مشران او یا هم لویه جرګه تایید کړي. واشنگتن او کابل تیر کال د مې په میاشت کې د ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړی و.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د انجنونو د تعلیم مخکشي ملال یوسفزی په ملګر ملتونو کې بي غونډه ته ویلي چې افغانستان د وسلو پر ځای کتاب او قلم ته اړتیا لري. ملال یوسفزی دا خبره پرون په نیویارک کې د نړیوال تعلیم په نوم یوې غونډې ته وکړه چې د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی وو. دا دوه هم ځل دی چې ملال یوسفزی ملګر ملتونو تور بلل کیږي چې نړیوالو ته څرګندونه وکړي. نور حال د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
د تعلیم د خپراوي مخکښ ملالی یوسف زی پرون په ملګرو ملتو کې د نړۍ مشانو ته په وینا کې له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته د توپکونو پر ځای کتابونه ولیږي. ملالی یوسف زی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو له لوري له ویشتل کېدو وروسته نړیوال شهرت ترلاسه کړ. ملګرو ملتو ته په وینا کې وویل افغانستان او هغو هیوادونو ته چې له تروریزم کړیږي د وسلو او ټانکونو د لیږلو پر ځای کتابونه ولیږي.
Are the weapons that defeat terrorism.
کتاب او قلم داسې وسلې دي چې تروریزم ته ماته ورکولی شي. یوازینی لار چې په وسیله یې موږ نړیواله سوله رامنځته کولی شو، موږ ته امن او سوکالی را په برخه کولی شي، لوست، پوهه او تعلیم دی. د کتاب د اهمیت د توضیح کولو لپاره به تر دې شلار نه وي چې ووایو حتی خدای تعالی هم د خپل پیغام د رالیږلو لپاره کتاب غوره کړ او له دې لارې یې خپل پیغام راواستاوه. ملالی یوسفزئی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لوري په داسې حال کې وویشتل شوه چې ښوونځي ته روانه وه. دا چې نږدې وه مړه شي، په بریتانیا کې له درملنې وروسته د مارچ له میاشتې ښوونځي ته ځي. اوس ملالی یوسفزئی په نړۍ کې د ماشومانو په تیره بیا د نجونو د زده کړې یوه مخکښه دفاع کوونکې پیژندل کیږي. د په ملګرو ملتو کې وی غونډې ته چې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکو پکې برخه اخیستې و وویل د دې پر ځای چې عسکر لیږي، ښوونکي ولیږي. دی وویل زما له هیلې سره سم د ټولې نړۍ که هغه د نایجیریا، سوریې، پاکستان یا افغانستان وي، باید هر ماشوم زده کړه وکړی شي. ملالی یوسفزئی تر دې مخکې هم ملګرو ملتو ته تللې وه. د سږ کال په جولای کې دې ته بلنه ورکړې شوې وه چې عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. دی وویل چې هیڅ کله به خوله پټه نه کړي. د ملګرو ملتو له احصایو سره سم په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه ماشومان چې د لومړني ښوونځي په عمر دي له تعلیمه بې برخې دي. د دغو ماشومانو په سلو کې 250 نجونې دي.
اسمت سروانو چې د تعلیم په اړه د ملال یوسفزئی د څرګندونو په لړ کې تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. رویټرز خبري اژانس د بلوڅ بیلتون پالو د تښتونو او وژنو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي په تیرو درو کلونو کې په سلګونه ازادي غوښتونکي بلوڅ سیاسي مبارزه کوونکي، زده کوونکي او لیکوالان تر تښتولو وروسته وژل شوي دي چې د بلوڅ فعالینو په وینا دا عمل د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان پوځ په منظم ډول د دوی د ځپلو او غږ ټټولو لپاره دغه لار خپله کړې ده. د دغه راپور د مهمو ټکو اورېدو ته ساسو پام راګرځوم. میتیو گرین په رویټرز خبري اژانس کې د راپور په سر کې د بلوڅ خبريال عبدالرزاق بلوڅ کې سره اخیستي او لیکي نوموړي به هر شپه د مخسن تر ډوډۍ وروسته په توار نومي ورسپانه کې کار کاوي چې د کراچي په یو شاته پاتې سیمه کې یو زوړ دفتر درلودي. تر کار کولو وروسته به د 24 کلن رزاق بلوڅ د شپې پر 2 بجې پر خپل موټر سایکل بیرته کور ته تللی. راپور لیکي د مارچ په میاشت کې یو شپه نوموړي له کار څخه کور ته نه راغلی. د موبایل ټلیفون هم بند و او موټر سایکل یې هم ورکو. د نوموړي کورنۍ له پولیس او د هسپتال چارواکو سره اړیکه ونیول او بیا وروسته یې په لیارې سیمه کې له خپلو ګاونډیانو څخه پوښتنې وکړې. د کوڅې خلکو ورته وویل چې هغه تښتول سوی او په وروستي ځل په داسې حالت کې ولیدل سو چې پر سر او مخ یې څادر پیچلی و او په زوره یو ګاډي ته ننیستل کېدی. د رزاق بلوڅ خور سیدا سربازی دوه میاشتې وروسته رویټرز ته بیل څه ډول شکه وویل چې ورور یې د پاکستان استخباراتي ادارو پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع د یو بم د یو خول غوندې ده او هیڅوک نه غواړي چې دې ته لاس وروړي ځکه چې خلک ویریږي چې داسې نه استخباراتي ادارې تاوان ورورسوي. رویټرز لیکي د اګست پر 21 نیټه د کراچي په سرجاني سیمه کې د عبدالرزاق بلوڅ مړی وموندل سو چې لاسونه یې تړل شوي وو. د نوموړي ملګري باور لري چې رزاق بلوڅ په توار وسپانه کې د بیلتون پاله بلوڅو کمپاین ته د ځای ورکولو په لړ کې تښتول سوی یا وژل سوی دي. رویټرز پر مخ لیکي په تیرو درو کلونو کې په سلګونه ازادي غوښتونکي بلوڅ سیاسي مبارزه کوونکي، زده کوونکي او لیکوالان تر تښتولو وروسته وژل سوی دي چې د بلوڅو فعالینو په وینا دا عمل د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان پوځ په منظم ډول د دوی د ځپلو او غږ ټټولو لپاره دغه لار خپله کړې ده. د رزاق بلوڅ د وژنې په اړه چې کله د پاکستان د امنیتي ادارو له چارواکو سره خبره وسو نو هغوی د تیر په څیر دا تورونه رد کړل. اژانس لیکي بلوڅ یاغیان او پاکستانی پوځیان دواړه په بلوڅستان کې په جګړه کې تورن دي. په اوسنیو کلونو کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم ویلي چې بلوڅ بیلتون پاله وسلوالو د پنجاب صوبې په سلګونه وګړي وژلي چې له ډېره وخته په بلوڅستان کې میشت وه. بلخوا بیا بلوڅان وایي چې سرحدي ځواک اف سي پر دوی له قانونه چاپی وهي، کورونه یې ورسوځوي او تر تښتولو وروسته یې خراب شوي مړي غورځوي. اژانس یاتوي د بي اوږدې مودې لپاره تر غورځولو وروسته په بلوچستان کې د سرغړونو د تورونو ژغ اورېدل پیل شوی. د
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تیر کال د خلګو د لادرکه کېدو په اړه یو شمیر اوریدنی وکړي او د اف سی مشر عدالت تر وغوښتي. بلخو د هیواد د نوی وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم په لقانونه توګه د خلګو د وژنو د تورونو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. بلخو د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي چې پر امنیتي ادارو یې د بشري حقونو د سرغړونو د درولو ژغ کړی چې دا ډول له یاغیانو سره خبرې اترې پیل کړای شي. د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د پاکستان په بلوچستان صوبا کې ډاکټران وایي د ناصرګند کسانو لخوا د دوی د تشتونې لړۍ دوام لري چې لوجه د دوی په خبره د دې صوبې زیاتره ډاکټران د هیواد نور سیمو حتی ملک پرېښودلو ته هم اړ شوي دي. بلخوا د صوبې په حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي چې د ډاکټرانو پر وړاندې د دغه ستونزې د حل په خاطر امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډاکټرانو سر اوس د تشتونې په اړه نوې طریقې کارول کیږي.
دین ډاکټرانو خو ځدا شی مالور کول سوې دي چې موږ مطلب تی خاص کړی سي فیزیکس لا کرا کې د ډیر سکرا کني مفتي پورته کو نو دا چې دا ډول شروع دي مثال زیات ډاکټران داسې چې کم اس کم لکو چې او د شاخو لا کوس خوروان دي یا د پاکستان نور شارونه دي یا له پاکستان وځي.
ډاکټر آفتاب کاکړ زیاتوي په سیمه کې لتیرې سمودې راهیسې ډاکټران د تښتونکو تر ټولو آسان هدف ګرځېدلې دي.
دا خو تیر ګورمنټ شو له 15 کال هغه ګورمنټ دا نه ګورمنټ شو چې د ځمو ډاکټرانو اول شو سی دي. ډاکټر صاف ټارګټ یې ګرځېات د دې ټایم معلوم دی کلینیک د هسپتال بیا د فیس تاري وی حساب نه ولي چې وی دا ډاکټر دې 1500 روپے فیس کې د ورې 1500 پیشنټ ګور نه د حساب کې نو مطلب دا ګټه ورشي معلوم دی.
بلخو ته بلوچستان حکومت کې واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټي او صوبایي مصر او د صوبایي اسمبلی غړی عبید الله جان بابت بیوایي صوبایي حکومت د ډاکټرانو د ساتنې په اړه هر څه کولو ته هڅه کوي خو د په خبره په دغه اړه د مرکزی حکومت هم د مرکزی امنیتی ځواکونو په لړ کې خپلې ذمہواری پوره کړي.
یو ډاکټر خو نه دی دا نور عام خلکو سره چې د توبونو خزي او غاړي کې څنګه پرغه باندې حکومت نن لګیا دی د دې تحقیق کوي مول مکمل پر دې باندې لګیا دی مول وايي چې پولیس د کوټي پولیس افسران دي دوګورته مول وایي.
یاد دی ویل تیری سمودې راهیسي بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ روانه ده او یوازې سشکال تر اوه زیات ډاکټران په دغه اړه د پیسو لپاره تښتول شوی دي. ډاکټران وایي په داسې حالاتو کې تر تښتونی مخکې د دوی د تښتونی او لوړاندې پر نورو ډلو د خرڅولو دړکو دوی نور هم له پریشانۍ سره مخامخ کړي دي.
نیاز مساخیلو چې له کوټې د ډاکټرانو د تشتونی حال راکوي. او زه د کراچي پر لور اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په کراچي کې د ناامن حالات سره په شهر کې د شتمن کسانو لخوا د زغروال یا بکتربند گاډو په غرسنه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه گاډي استعمالونکي وایي چې په دغه موټرو کې ځان محفوظ احساسوي. دا چې دا وخت په شهر کې د دغه گاډو جوړونکو څومره کمپنیان دي او په یو موټر باندې څومره لګښت راځي د دې تفصیل به مليحه مرزا درکړي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لګي په کراچۍ کې د شرخو خډلو او د وسلوالو لخوا په تشدد کې د زیاتی لامل په خار کې د زغرول گاډو خوختنه زیاته شوې ده. زغرول هغه گاډي دي چې ګولې پرې اثر نه کوي. په پاکستان کې د دوایانو د تټولو لوی کمپنۍ نائب مشر ندیم خان وایي په زغرول موټر کې سفر کولو سره خپل کورنۍ او ځان محفوظ احساسوي ځکه چې په گاډو کې ساتونکي غیر ضروري توجه حاصلوي. اژانس لیکي په کراچۍ کې تشدد یو زوړ تاریخ لري چې ډلې د ښار د مهمو سیاسي ګوندونو سره منسلک دي. د ښار د ولسي پولیسو د رابطو د کمیټې شمیر ښایي چې په کراچۍ کې تیر کال 2001 کسان وژل شو. بیا روان کال تر هغې هم خراب ښکاري چې د یادې کمیټې د احمد چینای په خبره په اتو میاشتو کې 390 کسان وژل شوي دي. حکومت په ښار کې 2 اونۍ وړاندې د نیم پوځي ځواکونو عملیات شروع کړي دي خو په ماضي کې د دې څه فایده نه ده رسېدلې. اژانس په کراچۍ کې د زغرول گاډو د کمپنۍ د مالک محمد خالد یوسف تخلیلی کی په تشدد کې زیاتوالی او د دغه گاډو په قیمت کې کمی د دې سبب ګرځېدلې دي چې د ښار شتمن اوس د زغرول گاډو زیاته مطالبه کوي. د یوسف په خبره اول به یوازې حکومتي لوړپوړو چارواکو او د سیاسي سیاسی گوندونو زینو مشرانو د زغرول گاډو استعمال کولو، خو په تیرو سو کالو کې د نام نه حالاتو لامل شتمن کسان هم اوس دغه گاډي استعمالوي. په کراچي کې د زغرول گاډو د جوړولو د یوې بلې کمپنۍ مشر خورم حمیرانی وایي چې تجارت یې اوس ښه شوی دی او مخ په وړاندې روان دی. اجانس ته ندیم خان د خلی زیاتوي چې هر تاجر به هر ملک ته د اوسېدو لپاره نشي تللی، لکه څنګه چې دی پخپل دی، نو ځکه خپل گاډي په زغرول کولو $1,000 خرچ کړي. اجانس لیکي پخوا به زغرول گاډي په ډېر لوړ قیمت درآمد کېدل او لپاره د حکومت اجازت هم ضروري و، خو په تیرو کلونو کې حکومت کورنو کمپنو ته د گاډو د زغرول کولو اجازت ورکړ چې ورسره د دغو گاډو قیمت ټیټ شوی دی، خو بیا هم صارفینو ته د حکومت د منظورۍ ضرورت پکار وي. د امیرانی په خبره دا وخت په کراچۍ او اسلام آباد کې شپږ داسې کمپنۍ دي او په یو زغرول گاډي د $1,500 نه تر $1,200 پورې خرچه راځي.
ملیحه میرزاده و چې په کراچۍ کې د ناامنه حالاتو ته په کتو سره د دغه ښار د شتمنو کسانو لخوا د زغروالو گاډو د خپلولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې که یوې خواته په بیلابیلو ښارونو کې د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي او حالات ناامنه سوي دي، نو بلخوا د دغه هیواد یو شمیر خلک وایي چې د یو شمیر اقتصادي ستونزو او ګرانۍ سره مخامخ دي. بلخوا خلک دا هم ګیله کوي چې د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ یا کلداري ارزښت مخ پر ټیټېدو دی چې دا ډول به دغه د نورې ګرانۍ سبب وګرځي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
نن د پاکستان اوپن مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر قیمت 109 روپونه برتلې دی. د ډالر نرخ اوچتېدو وجوهات چې کله مشال ریډیو د معاشي چارو کارپو او خبریال اکرام حتین او پختل نو دوی
وجه دا ریاست اخراجات، یعنی د حکومت اخراجات، حکومت کې هغه د ورخوت اخراجات کوي،
یعنی د ملک ریونیو چې دی هغه هم محدود دی، خو حکومت خپل خرچه نه کمایي، هغه دا نه مني. نو چې نه کمایي نو هغه د بهر نه هغه ته ډالر هم پکاري، مقامي روپۍ هم پکاري، چې کم شی زیات مطلوب دی، یعنی د ډیمانډ سیوا شي، د هغې قیمت سیوا شي، نو یو خو ډالر په بر روان دی.
دا رنګ د اقتصادي چارو یو بل کارپو او د معاشیاتو استاد میراج الحق وایي د مالیاتي ادارې IMF اقداماتو هم د پاکستان د پاره څه خاص ګټه نه دراوړي. دی زیاتوي
پاکستان کې زمونږ انرژي کرایسیس دی او زمونږ پولیټیکل انسټیبلټی دا غوډه وجه نه فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې مشته. زمونږ کوم ډومېسټک اګریکلچر سېکټر دی او هغه زمونږ انډستریل سېکټر دی، هغه کې او کوم دوم رانشته دی، زغه وجه نه پدې وسو کې چې کومه پالیسی امپیکټ راځي د ایکسچینج ریټ د کومولونه چې هغه زمونږ ټریډ ډیفیسټ دغه سره کوي او ټرم اپ ټریډ کې هغه امپرو کوي. نو هغه هم موږ پدې وسو کې حالات دا سړي چې زمونږ پروډکشن لاین ډیر ویک دی او د انرژي کرایسیس وجه نه پرېږي، نو هغه کوم پازیټیو امپیکټ چې د ایکسچینج ریټ د کومېدو
د ډالر نرخ اوچتېدو به په پاکستانی معیشت څه اثرات وي؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر میراج الحق وې.
څومره امپورټس څنګه کنزیومر ګډ دي، کارو په انډستری کې یوز کیږي، کارا پټرول دي، دا ری پرایسز دي، واشه دا ری قیمتونه سی واکیږي، دې قیمتونه سی واکې د سره ظاهر خبره ده چې هغه انفلیشن منګای سی واکیږي او دا ری به په غریب او عام باندې تمام باندې دا ری ډیر غټ اثر پریوزي.
د یادونه دا چې دا وخت پاکستان خزانه وزارت د بازي ملکی او غیر ملکی بانکونو سره د $1.5 میلیارډ د قرض خبرې روانې دي چې مقصد یې د روپۍ قدر د غرزیدونه او درول دي. دا شان د زر مبادله ذخیره تولو د پاره د پاکستان او IMF ترمنځ د 6.5 ارب ډالرو لوزنامه شوې ده چې پکې د 1,500 میلیونه ډالرو لومبي کیس پاکستان ته رسیدلې دي او دې سره د زر مبادله ذخیره د 10 ارب ډالرو نه اوختی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
دا مشال رادیو د سبانیو ځانګړو 19 پروګرامونو د لړلیک په اوریدو سره د مشال رادیو د نه ساعت خبرونو د پایشي بیره رسیدلې دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د
مشال ریډیو د نساته خبرونو ورستی خبري لنډیز. پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرې نهې پر ورځ د بلوچستان په بلوچستان د پبلسنګ درغلې زلزلې له وجې د وجد سو شمیره 355 ته ورسېده. د صوبای حکومت ویاند جان بولیدین وویل په وجد سو کې 311 پاواران او 34 په کېچ ضلع کې وجد سوي دي. تیر کال د طالبان لخوا په ډزو وشتل شوی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو ملالې یوسفزي ویلي چې تعلیم او د امن خبرې اترې د جنگ ختمولو لارې دي. نوموړي ته پرون په نیویارک کې د کلینټن ګلوبل سټیزنز ایوارډ ورکړل شو. د ولس د پیاوړتیا په نوم یو سیاسي حرکت وايي ډیر ژر به د ولس مشر کرزی مشر ورور کریم کرزی د ولس مشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ته امیدوار په توګه معرفي کړي. د افغانستان د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د ملي امنیت مشر محبت شاه نن په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او د دورور چې ساتونکو هم دی ټپي شوی دی. حساب ځکونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو سرتیر وژل شوی. حساب ځکونه په خبر پاڼه کې ویلي چې د حساب ځکونه د سرتیر نن هغه محل د افغانستان په ختیځ کې وژل شو چې د افغان امنیت ځکونه په یونیفورم کې یو تن پر دز وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې حمله کوونکي هم د بارني ځکونه لخوا وژل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې په یو مرکه کې ویلي چې هلمند چې لشتر لژه دریو ځخه تو شپږ میاشتې کې د ایران لانجمن نیټو پروګرام پاړه نړیوالو قوتونو سره یوې پریکړې ته ورسیږي. د شام بشر الاسد وایي اوس یې هم د امریکا لخوا پر هیواد برید کېدلی سي. سربیره پر دې چې د نړیوالو تر څار لاندې د ده د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو د له منځه وړلو پر منصوبه کار روان دی.
له دې سره سم د مشال راډیو د نننۍ نساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه زمی، عبدالحی کاکړ، تخنیکی همکار علی محمود سره له ټولو همکارانو اجازه غواړو. پر همدې څپو تاسو د ډیوا راډیو خبرونه اوریدلای سي. شش پادر ته غواړو او خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.